و به پایان این مجله خبر رسیدیم. ساعت 8 به وقت افغانستان شد. برنامه یک ساعتی دیگر احمد تکل پیشکش میکنه. آقای تکل سلام و صبح بخیر دوباره.
غیر مننه کام امید جان قدر منوریدون کتست سلام رنده کام. تر نهو بجو دی ازادی راژیو دی خبرونه تخراغل است. تر نهو ریدون کو دی خبرونه پزیاده برخه که دی ازادی راژیوی مجلی اونیز پروگرام خبرو چه کلتوری او ادبی مسائلو تا زنگره دی و نننانی مجله که گن مطالب لرو چه یوی دی غرانه و سندرو پا عرباس دی.
دغه سندری جووری دی او غیز جوور دی په مخلوق باندې حتی څومره خلق جوړوي ډیر خلق ملي دی خپل زه چې کله ځنی غمګینې لنده او غمګین کوم پوسره وز شي زه خپل وخت نشم تم کولای ورته ډیر جوور غیز دی په روح باندې
خو له ازادۍ راډیو مجله مخ کې پلان د خبری برخه کې به واوري چې پاکستان د طالبانو پر مشر د وژن کې حمله په جواب کې پر متحدو ایالاتو رسمي اعتراض کړی او پنټاګون وای ملا اختر محمد منصور زکه واژه چې امریکا او امریکایي پوځیانو ته ګواښ کاو قدر منو د هر څور سره ځي لمړی خبرونه واوري چې حدیث پردیس چمتو کړي
السلام علیکم په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکی د امریکا دفاع وزارت وی د طالبانو مشر زکه په نخه کړ چې هغه امریکا او امریکا متحدینو ته ځانګړي او حتمی ګواښونه پیښ کړي وو ایران هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې د طالبانو وژل شوی مشر ملا اختر محمد منصور تر وژل کېدو مخکې ایران ته سفر کړی وو او اروپایي ټولنې په تیر یو کال کې 200 بریالۍ او ناکامې تروریستي حملې ثبت کړي دي دا هم بشپړ خبرونه د امریکا دفاع وزارت پرون وویل د افغان طالبانو مشر ملا منصور زکه په نخه کړ چې نوموړي په افغانستان کې امریکا او د امریکا متحدینو ته ځانګړي او حتمی ګواښونه پیښ کړي وو د امریکا د دفاع وزارت وایان جیف ډیوس د دوشنبې په ورځ خبري اعلان ته وویل د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د افغان طالبانو پر مشر دا برید د امریکا د هغه دفاعي اصول له مخې ترسره شوی چې امریکایي ځواکونو ته اجازه ورکوي څو د هغو خلکو خلاف بریدونه وکړي چې په مستقیمه توګه امریکا او د امریکا متحدینو ته ګواښ وي د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د امریکا سفیر هزار کړو نوموړي ته د پاکستان په خاوره کې د بی پیلوټ الوتکې د دې برید په اړه اعتراض واوروه د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼې کې ویلي په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدراعظم ځانګړي سلاحکار سید طارق فاطمی دا د پاکستان پر ملي حاکمیت تیری او د ملګرو ملتونو د هغه منشور څخه سرغړاوی بللی چې د دې سازمان د غړو هیوادونو ځمکنۍ بشپړتیا تضمینوي تر اوسه پورې پاکستاني چارواکو په رسمي توګه په دې برید کې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور وژل کېدل نه دي تایید کړي خو د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په شمول امریکایي او افغان چارواکو تایید کړي چې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د شنبې په ورځ د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور وژل شوی دی ایران هغه راپورونه رد کړي چې ګوندې د طالبانو وژل شوی مشر ملا اختر محمد منصور تر وژل کېدو مخکې ایران ته سفر کړی وو پاکستاني امنیتي چارواکو ویلي هغه موټر چې ملا اختر محمد منصور پکې وژل شوی د شنبې په ورځ له ایران څخه د راستنېدو په لاره کې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې له خوا په نښه شو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ ویل د پیښې په سیمه کې د ولی محمد په نوم صادر شوی یو پاکستانی پاسپورت موندل شوی چې د ایران ویزه پرې لګېدلې ده ویل کېږي ظاهرا دا هغه پاسپورټ و چې د طالبانو مشر ملا منصور ترې کار اخیسته خو د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان حسین جابر انصاری د دوشنبې په ورځ وویل ملا منصور تر برید مخکې ایران ته سفر نه دی کړی نوموړي ایرنا خبري اژانس ته ویلي د ایراني چارواکي دا ردوي چې څوک دې په دې نوم د ایران له پولو پاکستان ته اوښتی وي د ایران حکومت تر دې مخکې هم هغه راپورونه رد کړي چې وایي دا هیواد د طالبانو ځینو ډلو ته وسلې او مهمات استوي په بغلان کې د روانو جګړو له کبله زرګونه بې کوره شوي کورنۍ له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي یو شمیر کډوالو ازادي راډیو ته ویلي چا ورسره ابتدایي مرستې هم نه دي کړي او یو شمیر یې چې په امنو سیمو کې خپل خپلوان لري هغوی ته ځای ورکړی د مرکزي بغلان په لویدیځ کې د پرتو تقریبا شلو کلیو استوګنو د جګړو له کبله خپل کورونه خوشي کړي دي ملګرو ملتونو په خپل یو وروستي راپور کې ویلي په تیرو څلورو میاشتو کې په بغلان کې تر 10,000 زیات خلک د جګړو له کبله بې کوره شوي دي او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه اروپایی ټولنې په تیر یو کال کې 200 بریالۍ او ناکامې تروریستي حملې ثبت کړي دي. د اروپایي ټولنې یو امنیتي چارواکي ویلي د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د حکومتونو د پراخو هڅو سربیره بیا هم د مذهبي سختدریځۍ له کبله راپورته شوی تاوتریخوالی د دې ټولنې د 28 غړو هیوادونو په وړاندې یو مهم ګواښ بلل کیږي. نوموړي زیاته کړې په دې بریدونو کې په مجموعي توګه 151 کسان وژل شوي او تر 360 زیات نور ټپیان شوي دي. د اروپایي پولیسو د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې د څانګې مشر پانی ګواوی د دې بریدونو په تړاو تر 1000 زیات کسان نیول شوي دي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مذهبي مشر پاپ فرانس پرون په واتیکان کې د قاهرې د الاسهر د جومات له امام شیخ احمد الطیب سره وکتل. دا یوه تاریخي لیدنه بلل شوې او راپورونه وایي چې دواړو مذهبي مشرانو یو بل ته غېږ ورکړه او یو بل یې ښکل کړل. دا په واتیکان کې د کاتولیک کلیسا د مشر او د سنی اسلام د یوه یاد امام ترمنځ لومړنۍ لیدنه ده. همدارنګه دا لیدنه د کاتولیکي کلیسا او د الاسهر ترمنځ په خبرو اترو کې د 15 کلن ځنډ څخه وروسته ترسره کیږي. 15 کاله مخکې الاسهر د پخواني پاپ بینډیک یو لړ څرګندونې غندلې وې او له کلیسا سره یې ډیالوګ ځنډولی و. الاسهر په یو بیان کې ویلي شیخ احمد طیب د پاپ بلنه د دې لپاره ومنله څو د سولې او د یو بل سره پخوا کې د اوسېدو هڅې پیاوړې شي. واتیکان ویلي دي چې دې صمیمي لیدنې 10 دقیقې دوام وکړ. عراقي ځواکونو په فلوجه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد د پوځي عملیاتو په لومړۍ ورځ د ستراتیژیک ښار ته نږدې ګڼ شمېر سیمې نیولې دي. د عراقي پوځي چارواکو پرون ویلي امنیتي ځواکونو د فلوجې لویدیځ اړخ ته پر ګارما، شهابي او السجار سیمو څو ساعته وروسته له هغه ولکه ټینګه کړه چې د عراق صدراعظم حیدر الابادي د عملیاتو پلان اعلان کړ. ابادي په داسې حال کې چې پوځي جامې په تن کې وویل دا پوځي عملیات په بریالیتوب سره پر مخ روان دي، خو زیاته کړې چې د ملکي وګړو د ژوند مسؤلیت به د پوځیانو لپاره تر ټولو ستر چیلنج وي. بادي وویل چې د ملکي وګړو د ژغورنې لپاره یو امنیتي دهلیز د هغو ملکیانو لپاره رامنځته شوی چې له دې ښار څخه وځي. او وروستی خبر هغه دا چې روسیې په مسکو کې د امریکا د سفارت دفاعي اتشه پرون وروسته له هغې احضار کړ چې د امریکا پوځي الوتکو د روسیې لرې ختی سیمې ته نږدې په ملکي فضایي قلمرو کې کشفي الوتنې وکړې. روسیې دفاع وزارت وایي د امریکا د پوځ کشفي الوتکو د مې د میاشتې په 22مه د جاپان د سمندرګي پر سر په الوتنو سره له مسافروړونکو ملکي الوتکو سره د ټکر خطر رامنځته کړ، ځکه چې خپلې مخابرې بندې کړې وې او د ملکي الوتکو د راډار سیستم یې د هغو د موندلو توان نه لري او پر دې سربیره له ملکي الوتکو سره په ورته ارتفاع کې الوتې وې. د روسیې دفاع وزارت وایي د امریکا پوځ سیمهییزو چارواکو د دې الوتکو د تګلوري په اړه خبر نه ورکړی. روسي چارواکو ویلي دي چې متحده ایالات باید په راتلونکي کې له دې ډول مانورونو څخه ډډه وکړي. واشنگټن په وروستیو څو میاشتو کې په وار وار پر روسي تور لګولی چې الوتکې په سمندر کې د امریکایي پوځي کښتیو په وړاندې په بې احتیاطۍ سره او په غیر مسلکي ډول الوتنې کړې دي، او روسیه په غبرګون کې وایي چې د امریکا پوځ د روسیې سرحدونو ته د نږدې کېدو حق نه لري. د خبرونو پای
زموږ غاګله آزادۍ رادیو او قدر منوریدونکو څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونې په زیاته برخه کې آزادۍ رادیو مجله خبرو، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په اسلام آباد کې د امریکا سفیر احضار کړ او په بلوچستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د تازه برید له کبله هغه ته خپل اندېښنه څرګنده کړه. د شنبې په ورځ بی پیلوټ الوتکو په بلوچستان کې پر یو موټر حمله وکړه او د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصوري پکې وواژه. پاکستان دا برید پر خپله ځمکنۍ بشپړتیا تیری بللی او د امریکا سفیر ته یې ویلي چې دا ډول اقدامات ښایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پر هڅو هم ناوړه اغیز وکړي. ذبیح الله شفق له پېښور راپور راکوي.
د پاکستان د خارجه چارو وزارت په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل دغه وزارت ته وربللی او په بلوچستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د تازه برید په اړه ورته اندېښنه ښودلی ده. دا په داسې حال کې دا چې د امریکا بی پیلوټ الوتکو د شنبې په ورځ د پاکستان د بلوچستان ایالت په نوشکي سیمه کې پر یو موټر برید وکړ چې په نتیجه کې د امریکایي چارواکو په وینا د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور چې په پاکستان کې د ولی محمد په نامه اوسېده ووژل شو. د پاکستان د خارجه چارو وزارت په اسلام آباد کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر دغه وزارت ته وربللی او هغه ته د دغه برید په اړه اندېښنه ښودلې او دا یې پر خپل ځمکنۍ بشپړتیا تیری بللی. دغه وزارت د دوشنبې په ورځ په خپرې کړې خبر پاڼه کې ویلي په بهرنیو چارو کې د وزیر اعظم ځانګړي سلاکار طارق فاطمی د امریکا سفیر ډیوډ هیل د خارجه چارو وزارت ته وربللی او هغه ته یې د مئی په 28 نیټه په بلوچستان کې د بی پیلوټ الوتکو د برید په اړه اندېښنه ښودلې او دای پر خپلې ځمکنۍ بشپړتیا تیری بللی. خبر پاڼه کاږي چې ښاغلي فاطمی د امریکا سفیر ته ټینګار کړی چې دا ډول بریدونه به ښایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو اترو د زمینې برابرولو په لړ کې د سرو اړخیزې کمیټې کوششونه اغېزمن کړي. د امریکا بی پیلوټ الوتکو د روانې میاشت په 28 نیټه په بلوچستان ایالت کې پر یو موټر توغندي وشته چې د امریکایي چارواکو په وینا په دغه موټر کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور سفر کاوه. که څه هم امریکایي او افغان چارواکو د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د افغان طالبانو د مشر د وژل کېدو پخلی کړی، خو د پاکستان حکومت تا تر دې دمه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. تر دې مخکې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم په لندن کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال په بلوچستان کې بی پیلوټ الوتکو برید پر خپلې ځمکنۍ بشپړتیا تیری بللی و. ښاغلي شریف د دې پوښتنې په ځواب کې چې د بی پیلوټ الوتکو په برید کې وژل شوی کس د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور دی ویلي و چې د پیښې له ځایه د ولی محمد په نامه د یو کس شناختي کارډ او پاسپورټ موندل شوی او په خبره یې چې په دې اړه تحقیقات روان دي. ملا اختر منصور د افغان طالبانو نوی مشر و چې تېر کال په جولای کې د ملا عمر تر مړینې وروسته دغه ډلې مشر شو. که څه هم د امریکا بی پیلوټ الوتکو له 2004 میلادي کال راهیسې افغان پولي تسخیر ما په قبایلي سیمو کې پر ترهګرو بریدونه پیل کړي چې تر دې دمه پکې د پاکستاني طالبانو د پخوانیو مشرانو نیک محمد، بیت الله مسعود او حکیم الله مسعود په ګډون د القاعده او نورو وسلوالو ډلو ګڼ شمېر جنګیالي وژل شوي، خو دا لومړی ځل دی چې دغه الوتکو له قبایلي سیمو علاوه په بلوچستان کې برید وکړ چې د افغان طالبانو مشر پکې په نښه ووژل شو.
د امریکا دفاع وزارت ویلي ملا منصور په افغانستان کې د امریکا او د امریکا د متحدانو د پوځي ځواکونو لپاره ځانګړی او حتمی ګواښ کاوه او پر نوموړي دفاعي برید کړی. په دې اړه تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
د امریکا د دفاع وزارت پرون وویل د افغان طالبانو مشر ملا منصور یې ځکه په نښه کړ چې نوموړي په افغانستان کې امریکایي او د امریکا متحدو ځواکونو ته ځانګړي او حتمی ګواښونه پیښ کړي وو. د پینټاګون وایاند جیب ډیویس خبریالانو ته ویل دا په پالیسۍ کې کوم بدلون نه دی، بلکې د امریکا د هغه دفاعي اصول له مخې ترسره شوی برید دی چې امریکایي ځواکونو ته اجازه ورکوي څو د هغه خلکو خلاف چې هر چیرې وي بریدونه وکړي چا چې په مستقیمه توګه امریکا او د امریکا متحده ایالاتونو ته ګواښ پیښ کړی وي. د پینټاګون وایاند زیاته کړه دا یو دفاعي برید ګڼل کیږي او په پاکستان کې د دا ډول برید ترسره کول په لوړه سطحه تایید غواړي. جی ایف ډیویس دا هم وویل چې د امریکا پوځ د هر هغه چا خلاف چې د امریکا او متحدینو پرسونل ته مستقیم ګواښ پیښ کړی وي دفاعي بریدونه ترسره کولی شي. نوموړي په دې اړه چې تر برید مخکې پاکستان خبر کړی شوی و کنه په مشخصه توګه څه ونه ویل، خو ویې ویل چې دواړه خواوې پرله پسې تفاهم لري او تر دې مخکې د منصور په اړه هم بحثونه کړي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل احضار کړی او نوموړي ته یې د پاکستان په خاوره کې د بی پیلوټ الوتکې د هغه برید په اړه اعتراض وړاندې کړ چې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور پکې ووژل شو. هیل په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدراعظم له ځانګړي سلاکار سید طارق فاطمی سره وکتل چا چې نوموړي ته د پاکستان په قلمرو کې د بی پیلوټ الوتکې د برید په اړه اندېښنه وړاندې کړه. د پاکستان د لوړ پوړي ډیپلوماټ له خولې دا هم ویل شوي چې داسې اقدامات د افغانستان د سولې لپاره د څلور اړخیزې همکارۍ د ډلې هڅې اغېزمنولی شي. په دې ډله کې چین، امریکا، افغانستان او پاکستان شامل دي.
لویدیز ورځپاڼو هم تر ډیره د ملا اختر محمد منصور د وژنې په اړه مطالب خپره کړي دي. اسمت ساروان د لویدیز ورځپاڼو ته کتنه کړې چې دا د ازادۍ راډیوي مجلې د 19 پروګرام له وړاندې کولو مخکې وړاندې کیږي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې لیکلي د طالبانو پر مشر د بی پیلوټه الوتکو برید د امریکا په پالیسۍ کې د بدلون ښکارندوی و. ورځپاڼه د چارواکو په قول وایي د افغانستان د سولې په خبرو کې د پاکستان د منځګړتوب له ناکامېدو وروسته د طالبانو پر مشر د امریکا د بی پیلوټه الوتکو برید د امریکا په تیره پالیسۍ کې د بدلون نښه وه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د ملا اختر محمد منصور وشل کېدل تایید کړل، خو طالبانو تر پرون ناوخته پورې رسمن په دې برخه کې څه نه ویلي. البته یو شمېر طالبانو خبری رسنیو ته منلې ده چې د دوی مشر د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وشل شوی دی. د ملا اختر محمد منصور د ډلې یو شمېر طالب مشانو د یکشنبې په ورځ د خپل مشر وشل کېدل رد کړل. ویل چې د پیښې په ځای کې ملا اختر محمد منصور نه و. نیویارک ټایمز یاتوی د ملا منصور مرګ دا ډله په یوه کال کې د دوهم ځل لپاره د قدرت له خلاص سره مخامخ کړه. هندوستان ټایمز ورځپاڼې بیا د افغانستان په اړه پر یوې بلې موضوع لیکنه چاپ کړې ده. د ورځپاڼې د افغانستان، ایران او هندوستان د دوشنبې د ورځې پر موافقې لیکنه کړې او ویلي دي چې د چابهار د ستراتیژیک بندر پر سر د دوی موافقه تاریخي وه. د افغانستان ولسمشر او د هند صدر اعظم د دوشنبې په ورځ په ایران کې ول چې د دغه هیواد له ولسمشر سره دوی موافقې لاسلیک کړي. ورځپاڼه وایي چې دا بندر هند د افغانستان له لارې په لږ پیسو او لږ وخت له اروپا سره نښلوي. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم د چابهار بندر به نه یوازې هند ته بې له دې چې د پاکستان لارې ته اړتیا پیدا کړي له نورې نړۍ سره ارتباطي چینل شي، بلکې په هند سمندر کې به د چین له زیاتېدونکي نفوس سره مقابله وکړي.
آزادی رادیویی مجله.
قدرمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ، ومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د غرونو د یو مین سندرغاړي پاړه چې تیره اونۍ له موږ بیل سو رپورټ اوري.
یو ځل کیسه کوله چې ځینې خلک داسې په یو لوړ ځای باندې ناست وو، یو مجلس ته وایي دومره وجد کې راغلي وو چې موږ نغمې غږولې، هغوی را وغورځېدل دی بام غوندې یو ځای نه.
لکه ښاغلي فضل الدین سراجي سره مرکه
د ترانو پاکله به درته دا وایم چې 1902 کال و غالبا ننګرهار پوهنتون د ادیتوریم کې لومړی نظم و چې ما ولوسته.
لنډ حکایت او نور مطالبم لرو. په سر کې صفی الله ستانکزی د اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د سور د میاشتې په 9 د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سروري کائنات خپرندوی ټولنې سره په ګډه د کتابونو نندارتون پرانیست. د باختر اژانس د خبر له مخې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د بیحقي خپرونو ریاست په هڅو د 15,000 عنوانه کتابونو دغه نندارتون به د راروانې غبرګولي میاشتې تر 13 نیټې په 40% تخفیف دوام وکړي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني د نندارتون په پرانیستونکو مراسمو کې د کتاب د لوستلو په دود ټینګار وکړ او د نندارتونونو جوړول یې په دغه برخه کې هڅونکي وبلل. ښاغلي جهاني په هیواد کې د کتابونو د لیکنې، خپراوي او لوست د پیاوړتیا په خاطر د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لورې د لسګونو کتابونو د چاپولو، عامه کتابتونونو د جوړولو، د لیکوالو د هڅولو، د 2,000,000 افغانیو په لګښت د کتابونو د پیرلو او نندارتونونو جوړولو د وروستیو تصمیمونو او فعالیتونو توضیحات وړاندې کړل. دغه راز په علمي چارو کې د حق و زحمې د نوې مقررې یادونه وکړه چې د نافذېدلو په صورت کې به یې د پام وړ پرمختګونه رامنځته شي. د یادونې وړ ده چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت په کابل کې د کتاب خپرونکو او پلورونکو بنسټونو لپاره د یو ځانګړي مرکز ټاکلو په موخه د ولسمشرۍ لوړ مقام ته وړاندیز کړی دی چې په منظورېدلو به یې په دې برخه کې ګڼې ستونزې حل شي. د سور د میاشتې په 15 نیټه د افغانستان او آلمان د دوستۍ د سلمې کلیزې په مناسبت په کندهار کې د عکاسۍ نندارتون پرانیستل شو. په دغه نندارتون کې چې د کندهار ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ په ریاست کې جوړ شوی و، د اوس او تیرو کلونو په لسګونو عکسونه چې د افغانستان او آلمان د دوستۍ ښکارندوی و نندارې ته وړاندې شول. د کندهار ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس پوهیالي حضرت ولی هوتک د نندارتون پرانیسته د آلمان او افغانستان ترمنځ د دوستۍ او همکارۍ په برخه کې مثبت ګام وباله او له ځوانانو یې وغوښتل چې د علم او ټکنالوژۍ په برخه کې د آلماني ځوانانو له تجربو استفاده وکړي. دا نندارتون زده کوونکو، محصلانو، د مدني ټولنې د بنسټونو مسؤلینو او د سیمې اوسیدونکو وکوت. په لغمان کې د سراج تاریخي کلا د بیا رغونې چارې پیل شوې. د څه د پاسه 300,000,000 افغانیو په لګښت د لغمان ولایت په مرکز مهترلام کې د سراج د تاریخي کلا د بیا رغونې چارې پیل شوې. په دغه پروژه کې د ټولې کلا او د برجونو بیا رغونه شامله ده چې پخوانۍ معماري ته په پام سره به رغول کېږي. د کلا د دیوالونو پراخوالی به 2 متره او لوړوالی به 4 متره وي. د باختر اژانس د خبر له مخې په هغه غونډه کې چې د سور د میاشتې په 16 په همدې مناسبت په لغمان کې جوړه شوې وه، په پیل کې د لغمان ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس فیض الله پټان خبرې وکړې. ویل د سراج کلا د رغونې چارې د امیر حبیب الله خان د حکم پر بنسټ 100 کاله مخکې پیل شوې وې او دا کلا د خپل عصر ډېره ښایسته کلا وه. وروسته د وخت ناخوالو او جګړو له امله دغې کلا ته زیانونه واوښتل او ړنګه شوه. د خوشحالۍ ځای دی چې له مودې وروسته په دې بریالی شو چې دغه ودانۍ یو ځل بیا ورغوو او خپل تاریخ ژوندی وساتو. د لغمان ولی عبدالجبار نعیمی هم د دغه تاریخي کلا د بیا رغونې د چارو د پیلېدو له امله خوښي څرګنده کړه او وی ویل د تاریخي آبداتو فرهنګي میراثونو او شتمنیو ساتنه زموږ او ستاسې ګډه ملي وجیبه ده او باید چې د خپلې پیژندګلوۍ او د تاریخ د ژوندي ساتلو په خاطر دا ستر مسؤلیت په غاړه واخلو او په میړانه یې ساتنه او څارنه وکړو. وروسته د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مالي ادارې او ګرځندوی معین زرداشت شمس خبرې وکړې. د لغمان ولس د سراج تاریخي کلا د بیا رغونې د چارو د پیل مبارکي وویله. څرګنده یې کړه چې په وار سره به په لغمان کې یو شمېر نور تاریخي څلي او ودانۍ هم ورغوي. د یادونې وړ ده چې د سراج کلا د کورنیو جنګونو په وخت کې بشپړه نړېدلې وه.
په دې وروستو کلونو کې په افغانستان کې د هنري فلمونو ترڅنګ د مستندو فلمونو تولید ته هم توجه ډېره شوې ده. په کابل، هرات او ننګرهار کې ځینې ځوانان د داسې فلمونو په جوړولو بوخت دي، خو مسلکي سینماګران وایي نن سبا چې په افغانستان کې کوم فلمونه تولیدیږي پر تخنیکي ستونزو سربیره نورې ګڼې ستونزې هم لري. فرضاً سوژه یې سره ورته وي، فلم په کمزورو وړو کمرو اخیستل شوی وي، اکثرا له یوې کمرې څخه استفاده کیږي، سناریو لیکوال د سناریو لیکنې له باریکیو سره نه دي بلد، او تر ټولو مهمه دا چې په هنري فلمونو کې چې کوم کسان لوبیږي هغوی په دې برخه کې کومه پوهه نه لري. دوی د کمپنۍ مشر ته پیسې ورکوي، په حقیقت کې خپل رول په پیسو اخلي، او همدا علت دی چې خلک افغاني فلمونه نه ګوري. خو له دغو ټولو نیوکو سره سره بیا هم فلمونه تولیدیږي. تېره اونۍ د افغانستان د مستندو فلمونو کور دوه فلمونه نندارې ته وړاندې کړل. زموږ همکار خان محمد سین دې نندارې ته ورغلی، د رپورټ ته اورېدلو بلنه یې درکوم.
د پنجره رو به صلح د هنري فلمونو په اووم پړاو کې له شلو مستندو او داستاني فلمونو څخه دوه نندارې ته وړاندې شول. د دې فلمونو د لیدو لپاره ګڼ مینوال د چهارشنبې په ورځ د کابل پوهنتون د معلوماتو د سرچینو په مرکز کې راټول شوي وو. په دغو فلمونو کې یو د شریف سعیدي لخوا جوړ شوی رب زیر پوست افغانستان او د پیمان آریانفر لخوا جوړ شوی د من و خودم په نوم جوړ شوی مستند فلم ننداره شو. په لومړي مستند فلم کې هڅه شوې چې د رب د یوې ځوانې ډلې ستونزې بیان کړي، او د دویم مستند فلم کارګردان هڅه کړې چې یو نوی بلوغ ته رسېدلی ځوان چې د استمنا یا خود ارزایی په ستونزې اخته شوی تصویر کړي. د من و خودم د مستند فلم کارگردان پیمان آریانفر آزادی رادیو ته وویل چې په افغاني ټولنه کې اکثره کورنۍ د جنسي روزنو په اړه له نوو بالغو شوو سره خبرې نه کوي.
فلم مشکلات جوانانی که تازه بالغ میشن.
زما فلم ده هغو ځوانانو د ستونزو په اړه دی چې نوي بلوغ ته رسېږي، او کوم ستونزې چې د جنسي نارسایۍ له پلوه له کورنۍ او ټولنې سره لري هغه بیان کړي. هیله ده په دې فلم کې مې ټولنې ته لږ څه معلومات وړاندې کړي وي.
دا فیستیوال د افغانستان د مستندو فلمونو د کور لخوا پیل شوی چې تر اوسه یې له شلو داستاني او مستندو فلمونو له جملې څخه شپاړس نندارې ته وړاندې کړي دي. د فیستیوال ګډونوال په هیواد کې د سینما پر ودې او پرمختګ ټینګار کوي، او له حکومت غواړي چې له ځوانو فلم جوړونکو سره مرستې وکړي. سید فرهاد هاشمی په دې اړه آزادی راډیو ته وویل
هم از نگاه تخنیک و هم از نگاه محتوا
دغه مستند فلمونو د تخنیک او محتوا لپاره د نندارچانو احساسات را وپرول. د هیواد په اوسنۍ شرایطو کې ځوانان اکثره د ګاونډیو تقلیدي فلمونه ګوري. دا فلمونه که له هغو سره پرتله کړو یوه لویه لاسته راوړنه ده.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې پخوا تر دې د افغان فلم ریاست مسؤلینو ویلي وو چې د فلم جوړونکو غیر مسلکي توب او د فلمونو ډګر ته د غیر مسلکي کسانو وردانګل د دې لامل شوي چې په هیواد کې د فلم جوړولو صنعت له ستونزو سره مخ شي. ورته وخت کې د دې فیستیوال ګډونوالو له حکومته هیله وکړه چې د خلکو د رضایت د حاصلولو لپاره دی په هیواد کې د مسلکي پروګرامونو له لارې ځوان فلم جوړونکي نوښت ته وهڅوي.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د ثور د میاشتې وروستۍ اونۍ د کتاب اونۍ ده. په دې اونۍ کې معمولا د کتابونو نندارتونونه جوړیږي، او تر څنګ ځوانان پر فیسبوک د خپلې خوښې کتابونه دوستانو ته ورپېژني. سږ کال د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په خپله خبر پاڼه کې لیکلي وو چې په دې وروستو کې 13 عنوانه کتابونه چاپ کړي دي، او 2.5 میلیون افغانۍ یې د کتابونو پیرلو ته ځانګړې کړې دي. خو د ډیری ولایتونو محصلان او زده کوونکي وایي چې دوی اکثرا په خپلو ولایتونو کې د اړتیا وړ کتابونه په کتابتونونو کې نشي موندلی، یا کابل ته پسې راځي او یا یې له چا غواړي. د بلخ ځوانان څه وایي؟ زموږ همکار مجیب الرحمن حبیبزی رپورټ لري.
د بلخ د اطلاعات او کلتور اداره د خلکو ترمنځ د مطالعې د فرهنګ د کموالي په اړه اندېښنه ښایي. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي چې د مطالعې د فرهنګ د ترویج لپاره د دولت باید خلکو لپاره کتابتونونو ته د لاسرسي امکانات مساعد کړي. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست مشر د کتاب او کتاب لوستنې د اونۍ د لمانځنې په مناسبت چې یوې غونډې ته د فردوسي په کتابتون کې خبرې کولې زیاته کړه د افغانستان د خلکو ترمنځ د کتاب لوستنې او مطالعې فرهنګ ضعیف شوی دی. هغه وویل چې اغلب ځوانان مطالعه کوي او بس. خلق دولت خلکو ته د عامه کتابتونونو او علمي مرکزونو په جوړولو مکلف بولي. خلق وایي افغانستان د هغه هیوادونو له ډلې څخه شمېرل کېږي چې لرغونی تاریخ لري او کتاب لوستنه پکې له زرګونو کلونو راپه دې خوا مروجه وه. هغه وایي چې اوس په دې هیواد کې د ناوړه پیښو او ناامنیو له امله د نورو برخو تر څنګ د کتاب لوستنې او د مطالعې فرهنګ ته هم منفي اغېزه رسېدلې ده. خلق وویل
فرهنگ مطالعه ضعیف شده بین مردم. کسایی که بیشتر سر کارشون با کتاب به صورت همون کتاب سنتی یا همون شکل فیزیکی کتاب که ما با چشم عادی میخونیم سر کارشون بیشتر به این نوع کتاب بوده، فکر میکنن که اگر همین رقم کتاب نخونیم پس اهل مطالعه نیستیم، در حالی که حال ما کتابای الکترونیکی داریم.
خغلی خلیق وایی چې الکترونیکی مطالعه ته لاسرسی هم سبب شوی تر څو په دودیز ډول کتابخانه ای مطالعه کم شي او پرې منفی اثر وکړي. لا بل لور د مزار شریف ګڼ شمېر اوسیدونکي په دې ښار کې د مجهزو کتابتونونو له نشتون څخه شکایت کوي او وایي چې د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست مکلف دی تر څو کتابتونونه او د مطالعې د دود په خاطر ځینې علمي مرکزونه پرانیزي. د مزار شریف دوه تنه ښاریان په دې اند دي.
موږ د افغانستان د حکومت د اطلاعات فرهنګ غوښتنه دا ده چې د ځوانانو ته کتابتونونه جوړ کړي او تر څو وکړی شي هغه کوم مشکلات چې لري هغه د مطالعې د طریقه یا د کتابو د طریقه پیدا کړي او هغه خپله ستونزې چې لري هغه حل کړي.
زه خپله یو محصل یم او کله چې غواړم چې کتاب ولولم نو کتابتونونه نشته، نو په دې اړه باید دولت هم غور او فکر وکړي او عمومي کتابتونونه دې ایجاد کړي تر څو ځوانان دغونه په سمه توګه استفاده وکړي.
د اطلاعات او کلتور ریاست د چارواکو په اند چې ورځ تر بلې شمارځون کې نامنۍ مخ په زیاتوالي دي او یادو نامنیو د نورو برخو په څیر په دې ځون کې د علمي مرکزونو او کتابتونونو پر فعالیت هم منفي اغېزه کړې ده.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
پر روانه میاشت کې د تال او شرنګ د دنیاګۍ یو مین ستوری لمو پیل شو او د خپل هنر مینواله د غم په ټغر کېنول. استاد شنو زادای چې لنن څخه شپږ اویا کاله لمخه په پکتیا کې زیږېدلی و، وړمه دوشنبه یې د ارمونیې له پردو ګوتې وختې. استاد د غرونو سړی و او د جګو غرونو سندرې د غرونو د شرنګېدونکو چینو په څیر بللې. روح دې ښاد وي. زموږ همکار نورګل شفق پر ژوند او هنر ته غږیږي.
چې د محفل یاران خبریږي بادشاه وزیر یاره زما به یې زنې په ململ تړلی وینا. د پکتیا د دغو غرنیو سندرو یا د جګو غرو سندرو د مشهور هنرمند استاد شینو ځاځی زنې په ململ وتړل شوې او غږ یې تر قیامته کېناست. استاد شینو ځاځی چې د پکتیا ولایت د اریوب ځاځی سیمې د خوازیخېلو کلي اوسیدونکی و، وړمونی یعنی د 1995 کال د غویی پر 16 نیټه د شپږ اویا کلونو په عمر وفات شو. د ده د ژوند او هنر په اړه د استاد شینو ځاځی زوی ځوان افغان هنرمند امین الفت وایي:
نو زما کبلغا صاحب خو تعیفه خولې نه ما اورېدلي وو، تقریبا ډېر کوچنی و چې هنر سره یې مینه لرله، خصوصا د پکتیا په سمت کې. نو هغې نه وروسته زما پلار دا نه چې صرف جګو غرو سندرې به کولې، ښه هارمونیا غږونکی هم و، هغې استاد هم و، غرنۍ سندرې لیکلي دي. زه بس دقیق شمار خو یې ما ته هم نه دی معلوم چې زه ووایم چې دومره اندازه به وي، خو زما په فکر چې د زرو دوو زرو نه به وختې سندرې وي غرنۍ چې زه کړي دي، مثلا داسې نوره چې غرنۍ نه بغیر، یا مثلا کاپیزي، یا مثلا غزلونه، یا د کلیوالي سندرې، ټول شمار یې تقریبا دومره دی.
ښاغلی الفت وایي چې پلار یې تر جګو غرو سندرو د هارمونیې په غږولو کې هم څه کم مهارت نه درلود. دیرش پنځه دیرش کاله پخوا په نږدې سیمه کې د ده سیال نه و، او همدا علت و چې کابو شپاړس کاله یې له ملي راډیو تلویزیون سره د موسیقۍ د کمپوزګر او د هارمونیې غږونکي په حیث همکاري لرله.
په یو وختو کې چې مثلا نن نه دیرش کاله یا پنځه دیرش کاله مخکې موږ پلار هارمونیا غږوله، د پکتیا په سمت کې داسې هیڅوک هم نه و د هارمونیې په باره کې چې مثلا یو ځای ته لوړ وي یا یو کار یې کړی وي. نو هغه یوازینی موږ پلار و، صحیح خبره ده، شاګردان یې هم ستا دي، زه خپل هم شاګرد یم. په ملي راډیو تلویزیون کې هم سندرې شته دي، سندرې به ډېرې کمې وي، خو ده تقریبا د پنځه لس شپاړس کاله وظیفه په راډیو افغانستان ملي تلویزیون کې راډیو کې کړې ده. اکثریت دی د نوازنده په حساب هم ډېر پاتې شوی دی هلته، چا به چې سندرې کولې هغې پوره کمپوز جوړ کړه، مثلا
ځوان افغان کره کتونکي او شاعر ډاکټر احسان الله درمل له استاد شینو ځاځی سره له نږدې پیژندل او د هغه هنر سره ښه بلد و. دی هم وایي چې مرحوم استاد هم په غرنیو سندرو کې کم ساری و او هم د هارمونیې په غږولو کې.
زه فکر کوم استاد شینو د دې ډول سندرو یو ډېر خاص سندرغاړی و، هغه ځکه چې د لوی پکتیا کې چې د دنه وروسته کوم سندرغاړي دي دغه ټولو یو ډول د دنه زده کړي دي، او دا په دې مشهور و چې د هر ځل به چې د موسیقۍ محفل ته تلو د دنه به خلکو د جګو غرو د سندرو غوښتنه کوله، د غرنیو سندرو، او ده ځینې خاص کمپوزونه پکې جوړ کړي وو، ځینې خاصې ټپې پکې استعمالولې. زه فکر کوم د دې ډول سندرو تر ټولو استاد سندرغاړی و، ځینې داسې کیسټم وي چې په ټولو کیسټونو کې به د غرنۍ سندرې کړې وي، بله به سندره نه وه پکې، او هغه هم ډېرې زیاتې خرڅېدې، ډېر زیاتې اورېدونکي لرل. پکتیا په سیمه کې چې اکثره سوکر مهم غږوي، د اولادونه او د نور څوک سندرغاړي دي، دوی مستقیما یا غیر مستقیما د شینو استاد شاګردان دي. موسیقي هم ډېره ډېره خوږه موسیقي غږوله، چې یو ځلې کیسه کوله چې ځینې خلک داسې په یو لوړ ځای باندې ناست وو یو مجلس ته، وایي دومره وجد کې راغلي وو چې موږ نغمې غږولې، هغوی را وغورځېدل د یو بام غوندې یو ځای نه. نو او دا رښتیا خبره ده، یوازې ده نه ویل، دا ډېرو خلکو چې په هغه محفل کې حاضر وو، ډېره مشهوره کیسه ده. نو د دې نه معلومېږي چې دا څومره استاد و او څومره اثر و د ده په لاس او په غږ کې.
ما ښاغلي درمل سره د جګو غرو سندرو په اړه خبرې وکړې. دی وایي چې د جګو غرو سندرې د لوی پکتیا په شمول په ځینو نورو سیمو کې هم ویل کېږي. ومې پوښت چې ولې د جګو غرو سندرو ته غرنۍ سندرې او یا د جګو غرو سندرې ویل کېږي او څنګه دود شوې؟ د ده ځواب و:
زموږ استاد سیمې غرنۍ سیمې دي، شپانه یا د قانان یا هغه خلک چې غرونو ته به تلل، کله چې په غرونو کې ستلی شول د دمې په وخت کې به د ونو سیورو ته ناست وو، په لوړو آوازونو به یې دغه سندرې ویلې، په کروانونو کې، د سړیو په اشرونو کې، او ښځې چې کله خصوصا په غرنیو سیمو کې په تیرا کې هم شته تیراوله سندره، دا ټول هغه موقع دي چې دغه ډول سندرې پکې ویل کېږي. نو بیا ورو ورو محفلونو ته راغلي او محفلونو کې سندرغاړو د موسیقۍ سره یو ځای کړي، د سندرو یو دغسې سب کورنه جوړ شوی چې په ځاځیاریو کې، د منګلو په سیمو کې، په خوست کې، په پکتیکا کې، په کورمې کې، په دې ټولو سیمو کې ویل کېږي. او د دې سیمو کوم سندرغاړي چې دي، محلي سندرغاړي، دوی ټول دې ډول سندرو کې یو خاصه وړتیا لري چې د نورو سیمو سندرغاړي نه دي ورسره بلل.
ښاغلی درمل وایي چې غرنۍ یا د جګو غرو سندرې خاص کمپوز لري او ځانګړي لنډۍ او بندکی پکې ځایږي چې هر څوک یې ویلی هم نشي.
د دې سندرو خپل یو مخصوص کمپوز وي چې د غم او درد نه ډکې لنډۍ پکې وایي، او بیا په اخر کې یو لنډکی بند لري، هماغه وړکی بند د دوو ټپو په منځ کې یوه فاصله هم راولي. اصلي خصوصیت یو د کمپوز غمګینی ده، بل دا چې کومې لنډۍ چې ورته انتخابیږي غم ډېرې ځانګړې وي او د یو ډول درد او خوږو نه ډکې وي. مثلا دوی چې کله یو ټپه وایي چې په لوړو غرو د کاروان تیر کو په زړه ظالم وړکی نه دی یادېدمه، په دې پسې وروسته بیا ځینې بند غوندې وایي چې ډېره مینه ما کلی ونی بشي مینه مرګ په میړو پور دی ستا ځواني مې ژړوینه، یا لنډۍ وایي چې مثلا چې د محفل یاران خبرېږي زما به زنې په ململ تړلې وینه، ځینو په منځ کې ویل کېږي چې ته راشه مینه، د ځینو په منځ کې ویل کېږي چې بادشاه وزیره یاره.
بدلیدونکې نړۍ کې د هنرونو د مینوالو ذوقونه هم تغییر کوي، خو تر څو چې د غرنیو سندرو مینوال وي غرنۍ سندرې به وي او د ورکېدو ویرې نه لرم. دا خبرې ډاکټر درمل زما د دې پوښتنې په ځواب کې وکړې چې ومې پوښت د استاد شینو په څیر د دغو سندرو د خاصو لارویانو وفات کېدل به ورو ورو دا سندرې ورکې نه کړي. خو ډاکټر درمل په دې ټینګار کوي چې د فولکلور د خوندي کولو لپاره باید اړوند ادارې د پام وړ کار وکړي.
تر کومه چې زه پوهېږم ځینې پښتنو فولکلورستانو په دې باندې کار کړی، یو څه ورباندې لیکلي، خو هغومره چې دغه سندرې ژورې دي او اغېز یې ژور دی په عامو خلکو باندې، حتی څومره خلک ژړوي. ما ډېر ځله د کاروان صاحب نه اورېدلي چې هغه ورته ژړی دي. غرنیو سندرو ته ډېر خلک مې لیدلي. خپله زه چې کله ځینې غمګینې لنډۍ او غمګین کمپوز سره یو ځای شي، زه خپلې اوښکې نه شم تم کولی، ورته ډېر ژور اغېز لري په روح باندې. یو خو هنرمندانو ته پکار دي چې خپل فرهنګي پس منظرونو او پښتوانو سره د اړیکې ساتلو لپاره دغه ډېرې ووایي او ثبت یې کړي د کیسټونه. بله دا چې پخوانی چې چا ویلي هغه راټول شي، او بله دا چې د فولکلور راټولونې په برخه کې دې ته یوه ځانګړې پاملرنه وشي. قسم منګل صاحب ځینې کتابونه مالوس دي چې په دې باره کې لیکلي دي، او استاد علي محمد منګل. خو څومره چې دا سندرې ژورې دي د هغې په نسبت کم کار ورباندې شوی. کیدای شي چې د موسیقۍ پوهانې د موسیقۍ د نوټونو غوندې ثبت کړي، موسیقي هم خپله ژبه لري، نوټونه یې ثبت کېږي کمپوزونه. زه فکر کوم که دغه کمپوزونه په لیکلي شکل ثبت شي چې بیا وروسته نور سندرغاړي وکولی شي چې دا وغږولی شي، دا به لوی کار وي د دوی د ورکېدو مخه به ونیسي.
د ارواښاد استاد شینو ځاځي زوی امین الفت له خپلې ټولنې او دولته په څه داسې ګیله من و چې حتی ګیله کول یې هم نه غوښتل. په پای کې خبرې اورو.
ګیله خو خامخا سړی ورور نه هم کوي، مثلا د دو ملګرو منځ کې هم یوه ګیله وي. ټیک دی، مګم زه دا ګیله لرم د ورځې اول نه دا ګیله لرم. یو مونږ پلار ناست پلار استاد دی، هغه ډېر خدمت کړی و، هغه هم د هغه پوښتنه چا ونه کړه. مګم همداسې د پکتیا د هنرمندان نور در ته وښایم، د هغو پوښتنه هم چا ونه کړه. په شمول دی مونږ د پلار په حساب یعنې هغې کې واقعیت ته ګیله مونږ لرو، خو بس خبره دا ده چې نشو ویلی هغه څه چې مونږ ویو، ځکه چې مونږ د ټولنه همدا رقم ته ګونګه پات شوی دی د ورځې اول نه. زه په دې کې هېڅ څه نه وایم.
دوستاد روح دې ښاد وي. په دې نږدې ورځو کې ګلپاڼې او حشمت سحر هم د یوې غرنۍ سندرې د ویلو هڅه کړې.
ਕਤਮੇ ਰੋਗਲੇ ਬਲੇ ਨਖਲੇ باور میں نشی چی بروخ شم زمان یاس بھی نی لیلو زستا دقو گور بل شمال وحل یم آوائی
دای ولاندې کایا دا ورېدلو پلانه درکوم چې وغما رشیدی الولی
مګه او پیشوګان اونو یو وخت په جاپان کې د شوکین په نوم یو تورباز اوسیده د یو وخت په داسې کور کې ژوند کاوه چې ډیره زړوره پیاوړې او خطرناکه مګه پکې وه شوکین تورباز د خپل سپورت له لرګینې تورې سره ډېرې منډې پسې ووهلې خو مګه یې مړه څه چې ژوبله هم نه کړه له ښه مرغه د تورباز یو ګاونډی د پیشوګانو د روزلو په کسب و کار بوخت و شوکین تورباز په ګاونډي پسې ورغی او یوه پیشو یې په امانت ځینې وغوښته چې د مګي له شره یې وژغوري د پیشوګان روزونکي یوه زیړه پیشو ورکړه چې ښه پیاوړې وه او تیزې خونی منګولیې لرلې خو کله چې زیړه پیشو له مګي سره مخامخ شوه مګه ورته نیغه ودرېده زیړه پیشو یې وویروله شوکین زیړه پیشو په ګونۍ کې واچوله د ګاونډي کره ورغی د بلې پیشو غوښتنه یې وکړه ګاونډي د ځل یوه برګه پیشو ورکړه چې نیمه توره او نیمه سپینه وه ګاونډي یې ورته وویل برګې پیشو ډېر کاله د جنګ تمرین کړی دی خورا ماهره ده دا به که خدای کول خامخا د مګي غم وکړي خو برګ پیشو هم په اسانۍ سره ماته شوه او د پیشوګان روزونکي شوکین تورباز ته خپله تکه توره پیشو ورکړه چې کور ته یوسي توری پیشو د شوکین په کور کې ډېر په ډاډ ګامونه اخیستل او چې به هر وخت او کونج کې به یې څه وړه ټکه واورېده هورې به سمدستي حاضره وه د پیشوګانو روزونکي د توري پیشو پاړه ورته ویلي و چې دا د جګړې په مهارتونو باندې پوره پوهیږي او دا استعداد ورسره دی چې خپل دښمن او چاپیریال په بشپړ ډول تر نظر لاندې وساتي دا د جسم او ذهن دواړه مهارتونه لري دا به خامخا مګه ونیسي او په منګلو کې به یې چیته کړي خو تکه توره پیشو هم ماته شوه کله چې شوکین تورباز له توري پیشو سره د ګاونډي کره ورغی او د هغې د ماتې کیسه یې ورته وکړه ګاونډي یې ورته وویل اوس نو بله چاره نشته د دې ټولو پیشوګانو استازه به درکړم دا عمر خوړلې او زړه ده خو ډېره تجربه لري او د ټولو پیشوګانو استازه ده وبه ګورو چې څه کیږي خدای مهربانه دی زړه پیشو کمزوري وه، سترګې اثرناکې نه ښکارېدې. شوکین توراباز چې مږې ته کور نشو ور پرېښودلی، بله لار ونه لیده، زړه پیشو یې کور ته راوړه. مګر چې د وخت په تیریدو سره نوره هم زړوره شوې وه، په زړې پیشو یې ورمنډه کړه چې حمله ورباندې وکړي. زړه پیشو هماغسې کراره ځای په ځای ناسته وه، لکه هېڅ چې یې نه وي لیدلي. په خپل حال پاتې شوه. دغه وخت مګه یو څه وویرېده. په حمله کې دوه زړې شوه او زړې پیشو منګولي ور اوږدې کړې، په لومړي ګزار یې ساور نه واخیسته، مړه یې کړه. شوکین توراباز زړه پیشو په غېږ کې ونیوله. د پیشوګانو روزونکي ګاونډي ته ورغی، پوښتنه یې ورنه وکړه. ځوانو پیشوګانو ماته وخوړه، خو زړې میدان وګاټه. داسې ولې وشول؟ د پیشوګانو روزونکي زړه پیشو ورنه واخیسته، له نورو سره یې یو ځای کړه او توراباز ته یې وویل: راځه پیشوګانو ته غوږ شو او د هغوی خبرې واورو. پیشوګانې به خامخا په دې باندې بحث کوي چې ولې زړې پیشو میداني وړ. ته به ګوندې د هغوی په خبرو کې خپل ځواب ومومې. دوی دواړه د پیشوګانو خونې ته ورغلل او د هغوی خبرو ته یې غوږ ونیو. زیړه پیشو راپاڅېده، پوښتنه یې وکړه: زه ښه پیاوړې روغ رمټه یم، خو ما مږي ته ماته ورنه کړه، دا ولې؟ د زړې پیشو ځواب ورته دا و چې د مټو پیاوړتیا په جګړه کې د بری یوازینی شرط نه دی، ځکه خو په دنیا کې داسې مږي هم پیدا کیږي چې پیشوګانو باندې پیاوړي وي. برګې پیشو وویل: ما په کلونو کلونو تمرین کړی دی، خو ما هم ماته وخوړه، ولې؟ دې ته په ځواب کې وویل شول چې ته د جودو ډېره لایقه استاده یې او ډېر مهارتونه دې زده دي، خو په واقعي جګړه کې یوازې په مهارتونو هم تکیه نه کیږي. تورې پیشو وویل: ما نه یوازې مهارتونه او تخنیکونه زده کړي دي، بلکې د ذهني تمرکز او پیاوړتیا تمرینونه مې هم کړي دي، زه ولې پاتې راغلم؟ زړې پیشو تورې هغې ته په ځواب کې وویل: ته لویه ماهره یې او د جسم او ذهن دواړو پوره تمرینونه دې کړي دي، مګر ستا ستونزه دا ده چې اسرا او ارزو در سره ده. ته چې کله له مږې سره مخ شوې، ستا په زړه کې یوه اسرا وه، ستا په زړه کې د ځان لویولو او ځان پرسولو اسرا وه، او مګه ستا په دې کمزوري پوه شوه. ستا زړه او ذهن چې د ځان پرسولو او ځان غټولو له تمې پاک نه و، تا ته دا امکان در نه کړ چې خپل قدرت، خپل مهارت او خپل شعور درې واړه سره هماهنګه او سره منسجم کړي. زه په دې وتوانېدم چې همدا درې عناصره یو ځای او د یو بل په ملتیا په غریزي او طبیعي ډول وکاروم او مګه ماته کړم. زما شاګردانو، زه یوه پیشو پیژنم چې دلته نږدې په یوه کلي کې اوسي. هغه تر ما مشره او زړه ده، او چې ورته ګوري نو تر ما هم کمزوري ښکاري. هغه غوښه نه خوري، خوراکې سبزیجات او واښه دي. دا که په کلونو کې چیرته یوه مږه یا مږه کونیسي، ځکه مږي او مږکان ورنه ویریږي او ورنه تښتي. دا چې په کوم کور کې پل کېږدي، موږکان سمدستي له هغه کوره ووځي. دا آن په خوب کې په موږکانو پسې ګرځي. موږ ټول باید هڅه وکړو چې د هغې غوندې ووسو، د هغې غوندې له تشدده ورهاخوا، له تخنیکونو ورهاخوا، او آن د مهارت لرلو له ارزو او هیلې ورهاخوا.
په مشایرو کې اکثر هغه ځوانان چې غوونه یې خواږه لګیږي، دریست د شیرونو د ترنم لپاره را بلل کیږي. په دغو ځوانانو کې د ځینو په غږ کې دومره شرنګی وي چې د موسیقي او ساز تنده پرې ماتیږي. په مترانم انداز د شیرونو ویل له پخوا دود دي. پیژندل شوی شاعر رحمت شاه سایل اکثرا خپل شیرونه په مترانم انداز اوروي. په ډیرو حجرو کې هم دا دود له پخوا موجود و، او وخت په وخت انداز بدل را بدل شوی او ځینو غږونو ته توجه ډیره شوې ده. یو غږ چې وروسته یې ډیرو ځوانانو پیروي وکړه، د ښاغلي فضل الدین سراجي غږ و. فضل الدین سراجي ډیر کلونه کیږي چې خپل او د نورو شعرونه په مترنم انداز وایي. زموږ همکار داود تپان مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
زمونگ زان افغانستان پا مونگ گران افغانستان تل ودان لری دا کور دا افغان افغانستان تل ودان لری دا کور دا افغان افغانستان زمونگ زان افغانستان پا مونگ گران افغانستان تل ودان لری دا کور دا افغان افغانستان تل ودان لری دا کور دا افغان افغانستان دا خواگد وطن غیگا دا زنگو دا تربیت می ز اولاد دی وطنیم دا معلوم مکالفیت می دا خدمت لوڑا می کڑی دا دی خپل غیور ملت می لنی کنو دا پخطا کی را پات دا حیمت می غرونا غرونا حوصلی می حل تا دل تا سلطنت می لاپ کانی کانی نقش دا یادگار دا عظمت می د آسیا زړګی می خوښ دی په جهان افغانستان د آسیا زړګی می خوښ دی په جهان افغانستان زمونږ ځان افغانستان په مونږ ګران افغانستان تل ودان لری دا کور د افغان افغانستان تل ودان لری دا کور د افغان افغانستان
دا غږ د خوږژبې ترانه خوان سراجي صاحب دی د سراجي صاحب له نوم سره به آشنایي خو له بشپړ تعارف سره یې څه فکر کوم چې تاسې به آشنایي تاسې ټولو اورېدونکو ته به د سراجي صاحب تعارف د دله خولې واورو او زه داود تپان یم
مننه تپان صاحب بسم الله الرحمن الرحیم تاسې ته ستاسو درنو همکارانو ته د ازادۍ راډیو درنو مینوالو ته درنو اورېدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم زما نوم فضل الدین دی سراجی ملګری راته سراجی وی بله دا ده چې سراجی په دې خاطر سراجی یم چې نیکه مې سراج الدین نومېده نو د خپل نامه وروستۍ برخه مې د هغه نوم سره تړلې
د خپلو زده کړو په اړه راته ووایي او ترانو ته د مخ کېدو کوم وخت کې ترانو ته د مخه کړه
اتحاد علی لیسه مې لوستې ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي نه فارغ یم د ترانو پاکله به درته دا وایم چې مخکې مې ترانې اورېدلې بیا ورو ورو داسې وخت راغی چې 1902 کال غالبا ننګرهار پوهنتون د ادیتوریم کې لومړی نظم و چې ما ولوسته د پیام ازادۍ راډیو نه زما نظم خپور شو لومړی ځل و چې ما خپل غږ له راډیو واورېد زه وهڅولم چې په هغې پسې نورې ترانې هم ولیکم
تاسې شاعري هم کوئ سراجي صاحب څومره سیما ته معلومیږي او ترانې هم وایي شاعري ډېر موضوعات مو څېږي
زه خو تپان صاحب په ملي مسایلو او په ماسي او ټولنیزو مسایلو باندې راڅرخي او د عشق او خط او خال برخه پکې ډېره کمزوري او تته
نو یوه ترانه درنه او روستا په خوښه
کل د وطن زما کلی هوا دا زای مجنون یما دا می لیلا دا کل د وطن زما کلی هوا دا زای مجنون یما دا می لیلا دا زای مجنون یما دا می لیلا دا هر در زر لری هم کل منظر لری پټ پسپینو واورو تل تور غر سپین غر لری سمای باغونه دی غرونه نختر لری جوړد بلبلو پری شور او نوادا زای مجنون یما دا می لیلا دا زای مجنون یما دا می لیلا دا ز د وینو ګل یم تورو کې ټوکې گما ستور یم زلی گما پرخ یم وری گما شاړو کې اوسی گما خیر د ک سوزی گما فصل د غټول یم کور می سهرا دا زای مجنون یم دا می لیلا دا سربتری نظر کړم زړه نا نه دا اقرار کړم وینا به مې ور کړم دا بالا لزار کړم لوړ بد میون چلې هم بالا حصار کړم ما د قربانې وعده کړې لا په خوا دا زای مجنون یم دا مې لیلا دا
مننه سراجي سراجي صاحب ترانی خو واورېدې پیغام دې کو واورو
پیغام خو په پیغامونو باندې دوستان ستړي شول او ما هم ډیر پیغامونه ویلې دي خو هغه پیغام چې اوس ورته اړتیا لرو نو هغه دا دی چې څنګه کولای شو چې د نورو ملتونو سره یو شان هوسا ژوند د خپلو ارزښتونو په پام کې نیولو سره د ژوند حق ولرو او ژوند وکړو او یو ښه راتلونکی ځان ته جوړ کړو دغه زما پیغام دی دوستان
ډیره مننه
مننه ستاسو نه هم ته پانس
اتلان یو تل د جنگ په هر میدان کې دا ورتیا ټول من له د افغان کې اواز شي انګام شي ازادي شوا خو په اصل کې پراته یو په زندان کې د جنگونو په کلتور کې موسیالی دا سر مخ کا تا نکړو هیڅ کله گریوان کې خلق پلا آبادی مونږ بربادی کړو غنو زال کړستا دارالامان کې زړونو کې هوا دا بیا د آزادۍ زړونو کې هوا دا بیا د آزادۍ اے ګران هیواد ستا د آزادۍ اے ګران هیواد ستا د آزادۍ خیر ک دښمن لری ته هم شنز مریان لری ډیر پتا مین زلمی ته هم په میدان لری ډیر پتا مین زلمی ته هم په میدان لری ستا بچو تړلې ملاد آزادې ستا بچو تړلې ملاد آزادې اے ګران هیواد ستا د آزادې اے ګران وعدہ ستا د آزادۍ دی خاور کې ژوند کوو ژوند خود ژوندو پشان نه دیو خو یاد دیو تل د میړنو پشان نه دیو خو یاد دیو تل د میړنو پشان هر نفس کې اخلو ستا د آزادۍ هر نفس کې اخلو ستا د آزادۍ اے گران ہیوادا ستا د آزادے اے گران ہیوادا ستا د آزادے مونتد مے ونٹ پا لا حمل لے کوی دل تسر خند نہ کے یو تربل سالے کوی دل تسر خند نہ کے یو تربل سالے کوی غکچ پر تکڑے چاد آزادے غق چ پور تکړې چاد آزادې اے ګران هیوادا ستا د آزادې زړونو کې هوا دا بیا د آزادې زړونو کې هوا دا بیا د آزادې اے ګران هیوادا ستا د آزادې اے ګران هیوادا ستا د آزادې
راش جانا شمن ربانا راش جانا شمن ربانا لیونے کی غم سائل جیرانا لیونے کی غم راش جانا
زحرمان آئے شامیر بانا دزل حرمان آئے شامیر بانا